ستړي مشي دا مشال ریډیو دې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او اسحاق امیری نه کې هلي او سلامونه مني د خبرونه د سر موضوع په کورم کې د شیعه سنی د لوترمنځ هغه شخړې دي چې په دې وجل شو کسانو شمیره ول څه تر رسیدلې د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مرایو دې کړی ک تر پای را سره مل پاتې شوي د سیمه د نړۍ د حالاتونو به خبر شي کومبه خبرونه د مشال د خبرونو سره ټکی په کورم کې د شی او سنی ډلو ترمنځ روانه جګړه یو شمیر نور سیمو ته هم غځېدلې او د غشخړو کې د وجل شو کسانو شمیره ولسو ته رسیدلې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پنجاب په پوهنتونونو کې د پښتنو او بلوڅ د کوونکو په زورولو او نیولو ژوراندې خنه څرګنده کړې ورسته لدی چې د اسرائیل دفاع وزارت په غزا کې د ځمکني عملیاتو د پراخېدو خبره وکړه په غزا کې د اسرائیلي ځواکونو هوایي بمباري زور اخیسته اوس ته مشال خبرونو تفصیل په کورم کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ روانه جګړه یو شمیر نور سیمو ته هم غځېدلې ده او پرون په کنجي الیزو غوزګړی پیواړ او تریمنګلو کې تازه نښتي شوې دي ځایي خلک وایي چې په جګړه کې دواړه ډلې نه یوازې د یو بل مورچې په نښه کوي بلکې په ولسي سیمو کې هم توغندي پرېوتې دي چې ورسره خلک د ویرې ترخې ښکار شوې دي په دغه اړه یو مقامي مشر حکمت خان حکمتیار پرون مشال لري ته وایي
ګری ځوانان ټول متاثر شول مو حکومت هم ترې دا کوم دا جنگ به بند کړي شي ځکه چې دینه ټول پاکستان کې دینه د سیاسي مسله جوړېدلی شي او موږ غواړو چې په کورنۍ کې امن وي
د اکتوبر په سلی رښتما ځلې انتظامیو مشرانو په بشارو کې د یوې جرګې د لارې جګړه ودروله خدا حسې هغه وخت ناکام شو چې په چارخېلو کې په یو گاډي په وسلوال بیت کې یو شمیر کسان مړو جوړول شو د انتظامی او روغتیاي چارواکو په وینا په جګړه کې تر اوسه دواړو ډلو ولس کسان وجل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان دي په سیمه کې د امنیت خرابېدونه ورسته د موبایل او انټرنیټ سہولت معطل ده او د تګ راتګ لارې تړلې پرتې دي د بدمنۍ له کبله له تیرو څلور ورځو تعلیمي ادارې هم تړلې دي دا په داسې حال کې ده چې د جنگ بندۍ لپاره د شی او سنی مشرانو ترمنځ درې ځله ناشته شوي دي خو بیا هم پور بند کومې موافقنامې ته نه دی رسیدلې ځلې انتظامی او پولیس چارواکو لا په دغه اړه سندې دی ویلي خو د سیمې یو سیاستوالو په خاني وفاقي وزیر ساجد حسین توري پرون مشال لري تو ویل چې د کمشنر لخوا جوړه شوې جرګه کورمې ته ورغلې مذاکرات یې پیل کړي خو لا اور بند نه دی شوی د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خيلو ځای مشرانو د هدفي بریدونو پر ضد او د امنیت لپاره سبا جرګه رابللې ده په سیمه کې ځایي خلکو پرون مشال لري تو ویل چې د اکتوبر په شپږویشتمه وسلوالو جاني خيلو کې د ملیشه ځواک یو سرتیری او یو بل تن په دکان کې وجلې ده د پیښې وروسته په جاني خيلو کې ځایي خلکو احتجاجي لاریون وکړ او ویل چې سبا د اتوار په ورځ درې ورځې جرګه کوي د غونډې یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ د جاني خيلو فعال علاوالدین غونډې ته په وینا کې وویل چې پر دې وجنو غلي نشي پاتې کېده جانی خیلو کې د دین وړاندې هم روان 2023 میلادي کال کې تر 15 پورې رئیس ځوانان او مشران پولیس او اف سی ځایي اهلکاران په وسلوال بدونو کې وجل شوې دي پولیسو په سویلي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي ورکینګ کمیټې غړی ایاز وزیر نیولې او د هغه پر ضد د بغاوت مقدمه درج کړې د نوموړي وکیل عبدالرحمن وزیر په دغه اړه نن مشال لیډیو ته وویل چې پولیسو ایاز وزیر د اکتوبر په 26مه په واڼه کې نیولې وو او د ټانک زندان ته لیږلې وو د نوموړي په وینا پولیسو د هغه پر ضد د بغاوت او غداري مقدمه درج کړې دي چې پرونی عدالت اوریدنه کړې ده د پاکستان پوز وایي چې د جنوبي وزیرستان په سروکای سیمه کې د ماین په 14 کې لکتر لګد دوه پوزیان وجل شوې دي پرون د اکتوبر په 20مه د پوز د اماریکو د اماریکو دفتر لخوا جاری شوی بیان زیاتوي چې د پیښې نسم د لاس ورستو په سیمه کې د موجودو ترهګرو د لمیند وړلو لپاره د پاکولو عملیات ترسره شول په بیان کې پوز داوه کوي چې د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د وسلوالو پر ضد د خیبر په تیرا سیمه کې هم عملیات کړي دي او د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو وسلوال وجل او دوه نور یې په جوبل حالت کې نیولې دي پوز د وجل شوي او گرفتار وسلوالو شناخت نه دی په ډاګه کړی د پاکستاني طالبانو ویاند محمد خراساني د جنوبي وزیرستان په سروکای کې د پیښې ذمواري منلې ده خو البته د تیرا د پیښې په اړه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي او نه مشال ریډیو په خپلواکه توګه د پوز د دې دعوې پخلی کولی شي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د پنجاب په پونتونونو کې د پښتون او بلوڅ د کوونکو په زورولو او نیولو جوړاندې خنا سرګنده کړي. کمیشن پرون په خپل رسمي ایکس باندې ولیکل چې د راپورونو تر مخه په تیرو شو ورځو کې د لاهور په پونتونونو کې پښتون او بلوڅ د کوونکو د امنیتي ادارو لخوا زورول شوی او يرول شوی او لکتر لګ د وز د کوونکو په زور ورکل شوی دي. کمیشن زیاته کړي چې په پنجاب کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د کوونکو په ځانګړي توګه د دارا کم چلند سره مخ کیږي. دا به داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 20مه په پنجاب پونتونکو پولیسو په ساده کالیو کې امنیتي چارواکو یو بلوڅ د کوونکې فرید حسین بلوڅ د نیو کیمپس له دروازې څخه ونیولو په وهلو ټکولو له ځانه سره یې وړلو. د بلوڅ کونسل غړي وایي چې ملګری یې د ګارډن ټاون پولیسو نیولی دی. پولیس وایي فرید بلوڅ یې د نشه یي توکو ساتلو په تور نیولی. دا خبرونه تاسو ته مشال لريون اوري. وروسته له دې چې د اسرائیل دفاع وزارت په غزا کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو خبره وکړه. په غزا کې د اسرائیلي ځواکونو هوایي بمبارۍ زور اخیستې. د هوایي بمبار له ډېرېدو سره د پراخې مرګ جوبلې راپورونه هم ورکړل شوي دي. د اسرائیلو دفاع وزیر پرون وویل چې ژر به په غزا کې د حماس ډله د میندو وړلو لپاره یو اوږد او ستونزمن ځمکني عملیات پیل کړي. او وروسته خبر د لوبو په اړه باندې. په هند کې روان د 500 کرکټ نړیوالو سیالو کې آسٹریلیا نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه. آسٹریلیا په 500 دا لوبه وګټله. آسٹریلیا 300 منډې جوړې کړې وې او نیوزیلینډ د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 300 منډې جوړې کړې. بل پلو د نیدرلینډ او بنگلادیش ترمنځ لوبه روانه ده. نیدرلینډ رومبه بیټنګ کړې او 210 منډې جوړې کړې. دا مهال بنگلادیش بیټنګ کوي او د یو لوبغاړي په سوځېدو یې په 500 کې 19 منډې جوړې کړې. د مشال د خبرونو پای مشال ریډیو ته وګي خبري غړای دا او د دې خبري غړای ترڅنګ تاسو زمونږه عکسونه د دې ترڅنګ راپورونه ویډیوګانې دا زمونږ په ویب ټولنیزو پاڼو لکه انستګرام فیسبوک ایکس او یوټیوب هم لوستلی اورېدلی شي او د دې ترڅنګ زمونږ ویب پاڼې ته هم ورتلی شي. مشال ریډیو پته ده. وژو د خبرونه پیل کو کتر پای را سره پات مل پاتې شوې ځنې دا مهم مطالب به هم وره. په کورمه کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ شخړه دوام لري او تر دا مهال په دغو شخړو کې 19 کسان وژل شوي. د سیمې یو کس وایي چې باید حکومت خپل رول ولوبوي.
مو حکومت نه اهل سنت مشرانو راته شي مشرانو بار بار مطالبه وکړي چې په اهل بیتو او د صحابه په شان کې څه چوغ واستخی کوي نه په کور غته هغه سازو وي چې کوم بل پوشه وي.
د جنوبي وزیرستان په وانه کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی ورکینګ کمیټې یو غړی ایاز وزیر نیول شوې ده. څه ګناه کړې و ده هغه وکیل وایي
بہت بڑے مقدمے تھے چھ ویجنگ وار اگینسٹ کنٹری یا دے ملک خلاف بغاوت پہ یا دے ملک خلاف سازش کی طرح دفی تھی.
خوص کی مشاعرہ شوی زمون همکار نجیب الله لو خیل ورغلی و غسر بو ورجو دا شیرو نباورو
مرگیا اوخلا جنی اوخلا دے خرد ترکی شمری چلکی ستن ایشینا
کبایلی سیمی افغانستان او نرے مهم پا پام کی دا مشال تر سنگو سکتا تاسو مشال ریډیو ته خوږی دستاسو قربه یم او ورزو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په کورمه کې شخړې دوام لري. په کورمه کې شیعه سنی ترمنځ شروع جګړه لا هم روانه ده. په جګړه کې تر اوسه د پولیسو ضلع انتظامی او صحت محکمې تر مخه دواړو ډلو د دواړو خواو ولستانه مړ شوي او تر شلو زیات زخمي شوي. په سیمه کې دا جګړه تر هغې وروسته پیل شوه چې په خیرالدین کلي کې د لقمان خیلو دوه تنان د ویشتلو پر دې عمل کې د سنیانو کورونه وران کړل شول. په سیمه کې اوس یو شمېر علاقو ته دا شخړې غځېدلې دي. کورمې ته د کمیشنر لویه جرګه هم ورغلې او هلته یې له فریقینو سره مذاکرات پیل کړي. تفصیل د طارق اورکزي په دغه راپور کې.
په کورما کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ شروع شوې جګړه دا وخت یو شمیر نور سیمو ته غځېدلې. د جمعې پر ورځ دواړه ډلې په کونج الیزو غوزګړی پیوړ او تریمنګلو کې هم انختی دي. د پیرکایم ځای مشر حکمت خان حکمتیار مشال رډیو ته د خالی په سهار ویلي کڅو هم جګړه تر یو محدود علاقې پورې وا خو اوس دا ورځ تر بله خوریدل شروع شوی. حکمتیار زیاتوی په جګړه کې دواړه فریقین نه یوازې پر یو بل مورچو توغندی ولی بلکې عامه بدی هم په نخه کوي چې ورسره یې ترخه خورا شوې ده. ځایي مشر دا هم وایي که جنگ کلار نه کړی شو نو دا خطر شته چې ټوله منطقه تر خپل اثر لاندې راولي. تلرشتم اکتوبر چکل په بشرو کې جنگ شروع شولو نو ځلې انتظامی د مشرانو یو مشترکه جرګه جوړ کړه او هغلته جګړه ودروله. خو دا کوششونه هله ناکام شول چې په چرخیلو کې پر مسافرو گاړو خونړی برید وشولو. په سیمه کې تر اوسه د شیا سنی مشرانو درې ځل ناستې شوه خو بیا هم جنگ تر اوسه نه دی ودرول شوی. په سیمه کې دا جګړه ولې دومره اوږده شوه او هغلته فرقایزه بڼه د خپلولو بنیادي وجه څه ده؟ دا پښتنه مې ځای مشر ملک عبدالولی خان مخې ته کېښودله. نو هغه په ځواب کې وویل د حکومت کمزورتیا یو غټه وجه ده چې هغلته دا جنگ شروع دی. خان زیاتوي دوی دا کولی شي چې لوزنامه وکړي خو عملي کول یې د حکومت ذمواري ده. ځایي مشر وایي په سیمه کې څو ځل د شوي لوزنامې خلاف ورزي شوې خو پوښتنه ونه شوله. هغه دا هم وایي په ټولنیزو رسنیو د یو بل فرقې او مذهبي شخصیتونو په شان کې ګستاخي هم جګړې ته حالات برابر کړي.
مو حکومت نه اهل سنت مشرانو له تشې مشرانو بار بار مطلبې وکړې چې په اهل بیتو او د صحابه په شان کې څو ګستاخي کوي نه په کور هغه ته هغه سزا ورکړي چې کوم بل پوښښو دی. خو مګر افسوس خبره ده چې حکومت ریټ پیل هول خاموش دي. څه واجه دی اوسه پورې چوته سزا ملونه شو.
تر دې مخکې په جولای میاشت کې شروع شوی فرقایزه جګړه تر هغه ودرول شوی و چې لا ورغزو هنګو او کوهاټا ورغلي د مشرانو جرګې شې سونی ډلو ترمنځ د امن معاهده وکړله. د یاد معاهده تر مخه په سیمه کې دواړه فریقین به پر یو بل لارې کولو ساتي او چې چرته هم څه بده پېښه رامنځته شي نو څوک به په ذاتي او یا قومي حیثیت بدل نه اخلي بلکې حکومت ته به انتظار کوي. خو مشرانو په خبره داسې ونه شول. بل خوا په دغه اړه ځلې انتظامي سویلي او نه د پولیسو دریځ مخې ته راغلی. خو پخوانی وفاقي وزیر ساجد سنتوري پر 28 اکتوبر مشال لډیو ته ویلي د جمعې په ورځ د کمشنر جرګه کورمیتا راغلی او هغه مذاکرات هم پیل کړي خو جنگ لا نه دی ودرول شوی. توري زیاتوي اول غواړي چې جګړه په ودرولو د سیمې امن بیرته بحال کړي او بیا به ګوري چې دا ټول صورتحال په خرابیدلو کې لا چا غلطي شوي او کنه چرته پکې پټ لاس دی.
مطلب
په 28 اکتوبر په خیرالدین کلی کې د لوکمن خیلو دوه تنان د وشتلو پر دې عمل کې د سنیانو کورونا تر روانېدلو پس د جنگ آغاز شوه دی. په سیمه کې د جګړې په لا بشرو شولو چې دا و سده مرغی چینا مسعود آباد سنگینا خور کلی ابراهیم زو بلش خیر غوزګړی او کونجل زو ته خور شوه دی. په جګړه کې تر اوسه د ضلع انتظامی پولیسو او صحت محکمې تر مخه له دواړو ډلو ولس تنان مړه او تر شلو زیات زخمیان شوي. په سیمه کې حالات تر خرابېدلو پس د موبایل او انټرنیټ سهولت معطل دی او د تګ راتګ لارې هم تړل شوي دي. په سیمه کې له څلور ورځو تعلیمي ادارې هم بند پاتې شوي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
از مشال ریډیو ته وګورئ او دغه سي د لامنې د پېښو د پارا د خیبر پختونخوا بنو ضلع په جاني خیلو کې د امنیت ټینګښت لپاره سبا د اتوار پر ورځ جرګه کیږي. د سیمې مشرانو له مشالې ډیو سره په خبرو کې ویل چې په تیرو څو ورځو کې هدفي بریدونو کې ملکي وګړي وژل شوي دي. د دوی په خبره په سیمه کې د عمل لپاره څو وارې جرګې او لاریونونه وکړل خو څه نتیجې نه دي ورکړي. خو په سیمه کې پولیس وایي د تازه پیښو مقدمه یې درج کړې او پلټنې روانې دي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د بنو جانی خیلو سیمه کې د وسلوالو لخوا وژل شوی دوه ځایي کسانو زید احتجاجي غونډه کړې او د سبا اتوار ورځ نه درې ورځې نه لویه جرګه را بللې. د ځای خلکو په وینا د اکتوبر په شپږویشتمه وسله والو جاني خیلو کې د یو ځایي کس ملیشا ځواک سرتیری حسمان الله مری پرې کړی او وژلی یې وو. دویم ځایي کس محمد ولی چې میکینیک وو په خپل دوکان کې یې وژلی وو. د دغه پیښو پس جاني خیلو یو ځل بیا احتجاجي لاریون او غونډه وکړه او د سبا اتوار ورځې نه یې د راتلونکې پرېکړې لپاره درې ورځنۍ جرګه رابللې ده. جانی خیلو کې د نوړاندې هم روان کال کې تر 15 پورې ځایي ځوانان مشران د پولیسو او ایف سی ځایي اهلکاران د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د غونډې یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ د جانی خیلو یو فعال علاودین د غلطه خپله وینا کې وویل چې د اتوار ورځې نه درې ورځنۍ جرګه کړي چې پرېکړه وکړي روزانه ځوانان مشران وژل کیږي. په حکومت فوز او وسلوالو ټولو باندې غږ کړي
دا کاغذ چې کوم تر یلای شوی دی دا خالي صرف دغ د پرانه وتر یشو دا دومره انتها توانګیر دی چې د زونی خل چې څومره هدا بارډر ول دی څومره د ملشه ول دی څومره د پولیس ول دی بو هر یو باندې دا سر دریمی او نن چې دا زون میجر پرېس شو سابو د بل تخل یار جوړ کړه دا نه غټ سلام خونش چې ته خلی مو په ملشه بندالو لاوی چې ته په ملشه کې غربت ته دې دغه خلک که تاسو یای د زونی خل خونی آیسته چې نه میشول د امړي خدای وا خبره درته کو په کور کور دوا دوا درې درې دی دا زیو یو ورو میشته سمړيږي په درې ورځې کې دا خپل ورونو په اوزي طالب ته دا حکومت ورشي فوجي ته دا ورشي دا د سوازه خبر سره کښینی چې طالب کوم ګروپ یې غړ په یو خله یې ته ته مخصوص کسون یې مې کوم توازیخ شی به یو سره کوم کښینی پټ خبره هن دي دا سوازه خبر سره کښینی چې په کوم نومه مړاوي
دا جاني خیلو تازه لاریون پاړه حکومت تنظیمي لاس نه دی ویلي خو د جاني خیلو پولیس تانه یو چارواکي چې د حالاتو نزاکت ویرې له وجې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو پیښو مقدمه د نامعلومو وسلوالو ضد درج شوې پولیس پلاټن کړي او د غلط امنیت لپاره هڅې روانې دي. د دې وړاندې امنیتي چارواکو په وار وار ټینګار کړي چې د غلط امنیت ته ژمن دي د وسلوالو ضد بې توپیر عملیات کړي. د غلطه خواوشا کې وسلوالو ضد هدفي عملیات یې دوام لري. جاني خیلو تر دې وړاندې 2021 کال د مارچ او بیا د جون په میاشت کې د غلطه د سلورو تنکی ځوانانو مړو مندل کېدو او ځایي مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس 9 ورځې او بیا 28 ورځې پر لتونه کړي ول. حکومت سره مذاکراتو پس پر لتونه ختم شول او حکومت د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې ول سره د غلطه د امنیت ټینګښت ژمنه کړې و. خو جاني خیلوای چې امنیت ورځ تر بل خراب شوي وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او ژوند یې خوندي نه دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، سویلي وزیرستان لوی دلی اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د وانس ریتانی پولیسو د عوامي نیشنل ګوند مرکزي ورکینګ کمیټې غړی یاد وزیر د بغاوت په مقدمه کې گرفتاره کړی دی. سویلي وزیرستان ټانګ دلی عدالت کې یاد وزیر وکیل عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته ویل چې د وانس ریتانی پولیسو په اکتوبر 26 یاد وزیر په وانه کې گرفتاره کړی او سبا ته به بلاوریدنه کیږي. نور تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د وانا سیټي تونې پولیسو د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ورکینګ کمیټي غړی ایاز وزیر د سویلی وزیرستان ټانګ ضلع عدالت کښې د ایاز وزیر وکیل عبدالرحمن وزیر په دغې براکښې ویایي
ایاز د جمهورات پرځی ارست کړی وو په وانا کې سیټي تا نه وانا او پرینی جمعې پرځی پیش کو عدالت عدالت بیا جوړ شل ریمانډ بند ټانګ جیل تا ولا جلی ټانګ جیل کې د خلال بیا میدان په لې پیکشن ورتا جمع کو په وزیرستان عدالت کې په مقام ټانګ باندې او سموار پر ځو کې خیر و ان شاء الله ارګومنټ وی په دې پر هاي باندې بغاوت ولې مقدمه دي چې ویجنګ وار اگینست کنټری یا د ملک خلاف بغاوت کې یا د ملک خلاف سازش کې دغه دفی دي د سیټي تا نه وانا اف آی آر ده چې کوم ارز ده
مشال ریڈیو دے عوامی نیشنل گوند غڑی ایاز وزیر گرفتاری پا باراکش دے سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیس و مشر فرمان اللہ سرا دے تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خو آغوی خپل موبائل پورتا کول خواش نکڑل او دے سویلی وزیرستان لوور ضلع پاکستان پیپلز گوند جنرل سیکرٹری عمران مخلص دے ایاز وزیر گرفتاری پا باراکش مشال ریڈیو تا وویل
دلتا چکیم مو فایر کټ شوی دی فایر په 2022 کې کټ شوی دی نو په فایر کې دوانیو فایر باندې چې کی مو فایر دی چې اده غدری مقدمه دی نو هغه چې دی په کې درج کړای دی لکایل ته په حد نازیوت فیک چکیم ایف آئی آر دی دا کٹ شوی دی پا سیاسی خالق پا عام ولس پا پشتون تا بود مومن چی آغا دی غداری مقدمی دی آغا دست مقدمی دی چی غنڈ دفی پا که لگاو شوی دی خو پا فایار که هم پولیس بیواسا و نو آده مختلف پریشر پا واجا دی پولیس دیپارتمنٹ دا شای کٹ کرائی دی
دی سویلی وزیرستان لور زیل سیاسی گوندونو مشارانو مشال ریڈیو تا دا هم وویل چی که ایاز وزیر زر خوشای نکڑای شوی او دی ٹانک زیلینا دی سویلی وزیرستان عدالت پلے زیلو تا زر منتقل نکڑای شول بیا وہ دی سیمے اسی دن کی پلوی احتجاج لوس پورے کاولے بنے وہ مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاسو مشال ریڈیو ته وګي وزباړی ته د باړی سیاسي او مدني فعالانو او سوداګرو د خیبر او پېښور پولیس ناوړه چلند پاړه شکایتونه لري د سیمې ځینې اوسیدونکو مشال لري سره په خبرو کې تور پورې کړی چې پولیس یې بې ځایه نیسي لګاړوي راښکته کوي او ترې بتې یا قلمګونه غواړي او د نه ورکولو په صورت کې بیا پرې نشي موادو د کاروبار مقدمې جوړوي خو د سیمې پولیس دا تورونه ردوي وایي د بې ځایه زورونو په اړه پلټنې کوي او هغه افسرانو خلاف به کاروایي کوي چې په دغو کې یا په جعلي مقدمو جوړولو کې ککړ دي نور تفصیل فرحت شینواری راکړي
د خیبر په باډه کې سیاسي او مدني فعالان ویلي چې په خبر پولیس عادي وګړي او کاروباري خلک بے ځایه زوروي دوی وایي چې کله باډې نه په خبر ته ځي نو په لارو کې راښکته کړي او د نشئی موادو سمګلرانو او وسلوالو ډلو سره د تړاو لرلو په تور کې پرې بے ځایه پرچې کټوي د باډې او سیاسي فعال او سوداګر خانولی پردای مشال ریډیو ته وایي چې په کار د پولیس د دې ناروا چلند نه ډډه وکړي
نو دا پولیس په سیکریټری پول روډ باندې او په بڑا قدیم چیک پوسټ کم سربند لر د بڑا روډ باندې په دا باندې ولوړوي او بالکل ز پخپل ما بدل یار استعمال هم سیکریټری پول لر په دې باندې پولیس باقاعده خلکو موبایل ګوري واتس اپ یې ګوري تلاشي اخلي ګاډي ودرای او ما پخپل د پولیس نه پختنه وکړه چې تاسو د څه کوو نو هغه وایي چې مونږ د آیس یا د سمګلینګ چې کم خلک ملوث دي پکې دغه سرچ کوو ګورو یې نو مو چې بیا ویل چې یا به دا خرچا کوي او یا به پرچا کیږي مطلب دا که په موقام چا پیسې روکولې نو بس چې به کینی بیا مونږ پرچا کوو مونږ د منشیات هم خلاف یو بتا خورې هم خلاف یو د پولیس د غرویې هم خلاف یو
د باډي یو مدني فعال هاشم خان پردی وایي چې بغیر لسه ثبوتونو په کاروباري خلکو چاپی وهي او کړاو سره مخ کوي
په بتاخستو کې پولیس ولاګیر شول توسې لپاته دو درېم خبره دا چې ابل اورسکم کیس پرنګ روډ باندې شوی دی د پښتخاره او سرباند او یتابوت په درو تونه یوزوی نه یو برګین نه بولی دی په درو تونه تقسیم کړي دي او اغه ته پیسې غوخته او دغه نو ور کولې بس پرشای په کاټ کړله لکه ایف آی آر په باندې وکړلو دغه نه بغیر هم ډیر زو داسې دي چې بتای شروع کړي دو د مونږ د خلکو نه چې څوک لګ مول دورا کا سو ګوري نو وینسی شل لکم ته خلی ډیر شل لکم ته خلی 50 لکم ته خلی چې پیسې نه ور کوي منشیات پسې ولي کې دوسر خو ډېر پروت وی کنه منشیات پسې ولي کې او اف آی آر په باندې و کی اب یا باندې وخی وب سروالي بروالي پر چا پسې خو څوک رو چتیګم نه کنه څوک دوم رنه وی چې احتجاجونه پسې وشي یا دمرا کولو شي یا څه ثبوت چې سره اڅړی زره ثبوت هم نیو چې کیمرا په هر ځای کې لګیدلی چې زده ونی مو پسې کم ځای کې دی ونی مو کم ځای د ظاهر کړلو نو ډېر زیو تنگ شي دي د خلکو احتجاجونه ون کړل
د خیبر ضلعی پولیس ویان ظهیر پردی مشال ریډیو ته په یو استولی لیکلی پیغام کې ویلي چې د خیبر کوم پولیس پایان خلکو نه په بتو یا کلنګونو غوښتو کې ککړو هغه نیولی او د جی آی ټی یا ګډې پلټنیز ډلې ترې تحقیقات پیل کړي او چې د باډې کوم وګړي په خبرو په خوښه سیمو کې پولیسو زورولي د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنڈاپور یې نوټس اخیسته او د پښتخاري او سربند ثانی پولیس افسرانو او سپایانو پر ضد یې انکوایري مقرر کړې د خیبر او پېښور ځنې تانو پولیس افسرانو بیا په دوی لګول شوي تورونه رد کړي او دوی ادعا کړي چې د نشئی موادو یو شمېر سمګلران یې سره د نشئی توکو نیولي او په عدالتونو کې پرې مقدمې روانې دي فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر.
مشال ریڈیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال ریڈیو ټکی کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د اکتوبر په 20مه د لاهور د پنجاب پوهنتون څخه یو بلوس د کوونکي فرید بلوس پولیسو نیولې. پولیس او د پوهنتون امنیتي چارواکي وایي چې فرید بلوس د نشي موادو د قاچاق په تور نیولې. خو بلخوا د پنجاب پوهنتون د بلوس د کوونکو سازمان وایي پر نوموړي بې بنیاد مقدمه درج کړې ده. د بلوچستان د لادرک کسانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فارمیسنګ بلوس پرسن وایي د پنجاب په پوهنتونونو کې بلوس د کوونکي تنګول کیږي. بلخوا د بشري حقوقو کمیشن هم دا خبره کړې ده. په دې اندېښنه ښودلې ده چې د پنجاب په پوهنتونونو کې پښتانه او بلوڅ زده کوونکي ځورول کېږي. تفصیل له فرخنده اسد نه.
په ټولنیزو رسنیو په خبره شوې یو ویډیو کې ښودل کیږي چې فرید بلوس د پنجاب پوهنتون د سلورمې دروازې سره نږدې روان وو چې په ساده جامو او پولیس یونیفارم کې ځینی کسان په زوره موټر تخیجوي. د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د بلوس زده کوونکو سازمان بلوچ سټوډنټ کونسل یونیورسټي او پنجاب دغه پیښې وروسته په پوهنتون کې احتجاج وکړ او د فرید بلوس د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د دغه کونسل یو غړی آصف بلوس د اکتوبر پر 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په ملګري د نشئی توکو د قاچاق بے بنیاد مقدمه درج کړی ده.
جی ہمارے ایک دوست تھا جو تقریباً برکت مارکیٹ سے چائے پی کے آ رہا تھا یونیورسٹی کی طرف.
زمونږ ملګری چې په برکت مارکیٹ کې د چیس کلو ورستو په هنتون تر روانو او چې څنګه پر دروازه را دن شو نو په پولیس یونیفارم او ساده جامو کې سلورو کسانو لومړی دی ونیو بیا یې وهلو. فرید مزاحمت هم وکړو خو هغه پرې نه خوت. موږ د شپې نه وخته پورې احتجاج وکړو. بیا د پوهنتون امنیتي ساتونکو پر موږ حمله وکړه او موږ احتجاج ختم کړو.
د پنجاب پوهنتون د بلوچ زده کوونکو د سازمان یو بلغړی اسد بلوس مشال ریډیو ته وایي لومړی پولیسو نه منله چې فرید له دوی سره دی.
لومړی موږ ته هیڅ معلومه نشوه چې زموږ ملګری فرید ولې تښتولې. وروسته د لاهور د ګارډن ټاون پولیسو تانې راته تایید کړه چې فرید بلوس له دوی سره دی. پر هغه د منشیاتو مقدمه درج کړې ده. موږ ته د ملاقات اجازت را نه کړې شو خو د وکیل په ذریعه راته معلومه شوه.
د لاهور د ګارډن ټاون پولیس ثاني چارواکو په دغه اړه د ټلیفونونو جواب ورنک خو د لاهور پولیسو نن پر خپل ایکس پاڼه د فرید بلوس د نیولو په اړه د ابتدایي تحقیقاتي رپورت کاپی خبره کړې. ویلي دي چې فرید بلوس په پوهنتون کې زده کوونکو ته د نشئی موادو تر رسولو کار کولو نو ځکه ونیو. بلخوا د پنجاب پوهنتون یو امنیتي افسر عبید دغه پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل پر نوموړي د نشئی موادو په اړه ایف آی آر درج شوی دی او پلټنې
معلومات دا دی چې دغه تن به پوهنتون ته د نشئی موادو سپلای کوله. بلوس زده کوونکو ته هم معلومه ده چې د به دغه کار کوو. د تا له دې وړاندې څو وارې خبرداری هم ورکړی شوی دی چې دغه کار دې نه کوي.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو د فرید بلوس د نیولو پر ویډیو د بشري حقوقو او د زده کوونکو د سازمانونو لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هم د اکتوبر پر 28مه دغه پیښې په اړه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لاهور په پوهنتونونو کې د امنیتي ادارو لخوا په 1300 ورځو کې د پښتنو او بلوسو زده کوونکو پر زورولو او بیرولو دوی سخت اندېښمن دي او باید دا ترول شي. بلخوا د بلوچستان د لادرکو کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پر سنسمشر نصر الله بلوس د اکتوبر پر 28مه مشال ریډیو ته ول د پنجاب په تعلیمی ادارو کې بلوس زده کوونکي ځانونه غیر محفوظه غني.
پروفایلینګ کې حواله سه ایک باقاعده پټیشن
د بلوچ زده کوونکو د پروفایلینګ یا د هغوی په اړه د معلوماتو راغونډول په لړ کې په اسلام آباد های کورټ کې له درو څلور کلن راځي او مقدمه هم روانه ده. بیا د سپریم کورټ چیف جسټس په دغه اړه یو کمیشن هم جوړ کړ او د سینټ مشر صادق سنجرانی مشر شو، خو هغه څه ونه کړل. بیا د سیاستوال سردار اخترجان منګل په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ شو چې پکې د نه شپېته زده کوونکو مقدمې تر بحث لاندې وي. دغه کمیشن په خپل رپورټ کې دا تایید کړی چې د پاکستان په پوهنتونونو کې بلوڅ زده کوونکي تنګول کیږي او په مختلفو طریقو ځورول کیږي.
بلخوا بلوچ سټوډنټ کونسل وایي له دې وړاندې تیر کال هم د پنجاب پوهنتون د هاسټل څخه یو بلوڅ زده کوونکی امنیتي ادارو گرفتار کړی و چې 15 ورځې وروسته بیا خوشی شو.
په کورم کې د شیو سونی ډلو ترمنځ روانه جګړه کې تر دا مهال 19 کسان وژل شوي او تر شلو زیات ژوبل دي. دغه جګړه نورو سیمو ته هم غځېدلې او پرون په کونجی الیزو، غوزګړی، پیواړه او تریمنګلو کې تازه نښتې شوې دي. دوی خلک وایي په جګړه کې درنه وسله کارول کیږي او د یو بل د مورچو په نښه کولو سره سره د ولسي سیمو کې هم توغندي پرېوتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې یو سیاستوال او پخواني وفاقي وزیر ساجد حسین توري پرون مشال لیدو ته وویل چې د کمشنر لخوا جوړه شوې جرګه کورمې ته ورغلې، مذاکرات یې پیل کړي خو لا اوربند نه دی شوی. د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خیلو کې ځایي مشرانو د هدفي بریدونو پر ضد او د امنیت لپاره سبا جرګه رابللې ده. په سیمه کې ځایي خلکو پرون مشال لیدو ته وویل چې د اکتوبر په 26 وسلوالو جاني خیلو کې د ملیشا ځواک یو سرتیری او یو بل تن په دوکان کې وژلی دی. د پیښې وروسته په جاني خیلو کې ځایي خلکو احتجاجي لاریون وکړ. پولیسو په سویلي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي ورکې کمیټې غړی ایاز وزیر نیولې او د هغه پر ضد د بغاوت مقدمه درج کړې. د نوموړي وکیل عبدالرحمن وزیر په دغه اړه مشال لیدو ته وویل چې پولیسو ایاز وزیر د واڼې نه نیولې او د ټانک زندان ته یې لیږلی وو. د پاکستان فوج وایي چې د جنوبي وزیرستان په سروکې سیمه کې د ماین په چاودنه کې لږ تر لږه دوه پوځیان وژل شوي دي. پرون د اکتوبر په 20 د فوج د عامه اړیکو دفتر لخوا جاري شوي بیان کې دا خبره شوې ده. دغه بیان کې راغلي چې د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د وسلوالو پر ضد د خیبر په تیرا کې هم عملیات کړي او د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو وسلوال وژل شوی او دوه نور ژوبل حالت کې گرفتاره کړي. پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني د جنوبي وزیرستان په سروکې کې د پیښې ذمہواري منلې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوریدونکو خبري غړیا ده او د نشریات په لور راځو. لند خبرونه مو اوریدو. اسرائیل نن وویل چې له ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفاده په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړی دي. دغه عملیاتو پر مهال هوایی او سمندرګي پراخې حملې شوې او د حماس ډلې سمسې بمباري شوې دي. دغه سمسې پر غزه د واکمنې ډلې حساس د ځپلو لپاره کلیدي اهداف ګڼل کیږي. په دې اړه باندې تفصیل سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې په غزه کې مخابراتي خدمات بند شوي او له دې کلابندې شوي سیمې څخه د اطلاعاتو خپرولو مخه نیول شوې ده. د اسرائیل پاوځ د شنبه په ورځ هغه تصویر خپاره کړل چې د دوی د ټانکونو کترونه د غزې د پرانیستو سیمو پر لوري ورو ورو د تک په حال کې شي او د پاوځ په خبره د اسرائیل جنگي الوتکو د حماس ډلې په لزګونو سمڅې او ترمزکی لاندې سنگرونه بمباري کړي دي. د اسرائیل د پاوځ وایان دانیل هاګاری ویلي د دې ځواکونه لا هم په ساحه کې دي او خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د دې په وینا د عملیاتو دویم پړاو پیل شوی چې اټکل کیږي د غزې په شمال کې به ټولو ساحو ته وغځول سي. تر دې تازه جګړې مخکې لا اسرائیل په سلګونو زره پوځیان د خپلې پولي په اوږدو کې ځای پر ځای کړي وو. د اسرائیل پوځیانو اسرائیل ته تر ستنېدو مخکې د شپې له مخې ځینې کوچني تهاجمات کړي دي. د اسرائیل د پوز ویاند وی چې پراخې هوایی او د سمندرګي لارې حمله د دوی د پولیو ځواکونو ملاتړ کوي. دانیل هاګاری ویلی چې د حماس ډلې دوه کلیدي قمندانان تیر شپه وژل سوي او هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل له یو کمزوري سوي دشمن سره مخامخ دی. دا هغه ادعا ده چې حماس ډلې لا تایید کړې نه ده. د جمینه وخت د اسرائیل د سختو بمباریو لکبله په غزه کې مخابراتي خدمات بند شوی او د اسرائیل پاوسته زمينه برابر کړي چې د جګړې په نیوي پړاو کې پر زیاتو مسایلو تر ډیره والکا ولري. لدې سره فلسطینیان منځوي سوي دي. دوی په خپلو کورونو یا هم پناه ځایونو کې راګیر پاتې دي چې د خوراکي موادو او اوبو له کموالي سره مخامخ دي. پر غزه برېښنا د جګړې په هغو لومړیو پړاوونو کې پرې سوې ده.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. اوریدونکو، د پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو په اړه د پاکستان حکومت پریکړې ته د غبرګونونو په دوام تازه د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو د جبري وستلو په برخه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. په دې اړه باندې دا راپور وړاندې کوو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د افغان کډوالو د جبري وستلو په برخه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه د بشري حقونو څخه سرغړونه ده او د کډوالو د خوندیتوب، هوساینې او بنسټیزو خدماتو ته د دوی د لاسرسي په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي. دغه سازمان تازه نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې 1.4 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال چې د پاکستان د وروستۍ پریکړې له مخې د اخراج له خطر سره مخ دي، په خپل هیواد کې نه یوازې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دي، بلکې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې له دوی سره د پاکستان دغه پریکړې په وړاندې د غبرګون په کمپاین کې برخه واخلي تر څو پاکستان له خپلې پریکړې په شاو د بشري حقونو نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم پر خپل ایکس شبکه د کډوالو د جبري ایستلو په اړه پر پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي هغه ماشومان، ښځې، نارینه او سپینګیري چې د طالبانو له ظلم تختي او پاکستان ته کډوال شوي، دوی د عزت او ملاتړ حق لري، نه د ځورولو. ملال یوسفزی له پاکستانه د افغان کډوالو د ملاتړ او درناوي غوښتنه وکړه. هغې لیکلي د ملګرو ملتونو له غږ سره خپل غږ ملګری کوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د کډوالو د ډله ییز اخراج په باب پر خپله تګلاره بیا کتنه وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو او راپور ورکونکو په یو بیان کې چې د اکتوبر په 18 خپور شو له پاکستان غوښتي و چې د افغانانو د ډله ییز ایستنې پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال دغلته د خپل بد وضعیت کیسه کوي او له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د انتقال پروسه چټکه او له دغه هیواد یې وباسي. په اسلام آباد کې یو میشت افغان کډواله پروانه چې له تیر یو نیم کال راهیسې امریکا ته د تک په هیله دغلته ژوند تیروي، ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی حالت پاکستان کې خصوصا زمنګ افغانانو لپاره ډیر خراب ده او پولیسان کور په کور ګرځي، کور په کور تلاشی کوي، اته خزینه ماشومان هم ځان سره وړي. نو دې په خاطر موږ ډیر جګرخونه یو. زه هیله کوم د هغه ملکونو نه دغه خلک ته ویلو چې تاسو درې مملکت تلاشی او کیسونه لري. چې دغه سی بریتانیا اعلان کړی ده چې مثال خپل کارمندان مستقیم غیر مستقیم او یا نور دغه افغانان له ځان سره وړي، نو دغه نور مملکتونه دم کې دغه سی اقدام وکړي.
یو بل افغان کډوال چې دا هم په اسلام آباد کې میشته، خونه غواړي د امنیتي ستونزو لامل نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ غوښتنه له هغه هیوادونو څخه په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتونو څخه ده چې دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کړي او پرې نږدې شي هغه افغانان چې دلته د خطر سره مخ دي او د ستونزو سره مخ دي، د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او افغانستان کې هم دوی ته خطر دی، پرې نږدې شي پاکستان دولت هغه وشړي او دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کړي او دوی ته ویزې ورکړي تر څو چې دوی هم یو امن ځای ته ورسیږي.
په پاکستان کې میش افغان کډوال د غوښتنه داسې محل کوي چې تازه انګلستان د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ له اسلام آباد د افغان پناه غوښتونکو د وستلو لړۍ پیل کړه. د جرمني د خبری اژانس د راپور لمخې په لومړی چارتر الوتکه کې له اسلام آباد 200 افغان کډوال برتانیا ته انتقال شول چې دغه هیواد له لوري ورسره د ویزې د ورکولو ژمنه شوې وه. د برتانیا حکومت په پام کې لري چې په 100 الوتنو کې په شرایطو برابر شاوخوا 3250 افغانان چې اوس مهال د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په هوټلونو او میلمستونونو کې اوسي د دسمبر تر پایا برتانیا ته ولېږدوي. دا اقدام داسې مهال دی چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان غیر قانوني کډوالو د وتلو لپاره د ورکړل شوی مهلت یوازې 3 ورځې پاتې. پاکستان ویلي کله 1.5 میلیونه څخه ډیر دا افغان کډوال په خپل خوا خل د هیواد ونوځي، نو د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د دوی په وړاندې عملیات پیل کړي. له پاکستانه په زور او جبر د کډوالو د وستلو پریکړه د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او یو شمیر هیوادونو له نیوکو سره مخ شوي، خو پاکستان دغه پریکړه پر عملي کېدو ټینګار کړي او ویلي دي نرمښت پکې نشي راوستلی. ټاکل شوی چې راتلونکي دوشنبه په ورځ د اکتوبر په دریمه د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر پلیفیو ګرانډي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نړۍ په کچه د بې ځای شوي او د غشان د کډوالو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. یو ان ایچ سی آر ویلي چې په تیره یوه لسیزه کې د بې ځای شویو او کډوالو شمیر په پرلپسې ډول لوړ شوی. د دغې ادارې د راپور پر بنسټ چې د 2022 کال په وروستیو کې خپور شوی راغلی چې په 2022 میلادي کال کې له افغانستانه 15.5 میلیونه خلک کډوال شوي دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اسلام آباد های کورټ د سرکاري رازونو افشا کولو په قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان دوه عریضی رد کړی دي. عمران خان په دې قضیه کې د پنډای پاډیاله دندان کې بندي دي. نوموړي های کورټ ته د مقدمې د ختمولو او لندان په ضمانت خوشی کولو لپاره درخواستونه ورکړي وو. په دې اړه باندې تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکړي.
د اسلام آباد های کورټ په 8 اکتوبر د سرکاري راز افشا کولو په مقدمه یعنی سایفر کیس کې د عمران خان د دوه درخواستونو په اړه فیصله اعلان کړه او دواړه درخواستونه یې رد کړل. د په یو درخواست کې د مقدمې د ختمولو او په بل کې په ضمانت ته جیل نه راوتلو غوښتنه کړې وه. د عدالت لخوا د درخواستونو رد کېدو نه پس عمران خان د ډیره جیل څخه د خپلې کورنۍ په مرسته په ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل، د 1300 سزا په خپل سترګو ګورم چې د قانون یو ټوکه جوړه شوې ده. دا هر څه د لندن تړون نتیجه ده. د سچ مونږ وینو دا زموږ د انصاف مکمل رنګېدل او تباهي ده. زما خلاف په مکمله توګه جلی د دروغ او د سیاسي مقصدو لپاره مقدمه جوړه شوې دي. دا مقدمه ځکه جوړه شوې چې ما د انتخاباتو نه پس هم په جیل کې وساتي. عمران خان په خپل بیان کې دا هم وویل چې د په جسمانی توګه بيخي روغ رمټ دي. د خپل پلویانو غږ وکړو چې په ملک کې کله هم انتخابات کیږي نو خپل ځل پورې انتخابي مهم دی وچلوي. دا هم وویل چې د ملک نه د بهر تللو اراده نه لري. د عدالت فیصله اعلان نه پس د یو وکیل خالد یوسف چودھری هم په اسلام آباد کې کورٹ کې راته ورته خبر وکړ.
جس طرح ہمارے دلائل تھے اور جس طرح قانون کا اور ضابطہ فوجداری کا اور آئین کا بنیادی تقاضا تھا
څنګه چې موږ دلائل وړاندې کړو حکومت د قانون او آئین تقاضا ته د خیر مطابق خو پکار و چې نن په سایفر کیس کې د ضمانت شوی وو. نن چې موږ اسلام آباد های کورٹ تر ورسته چیف جسٹس عمر فاروق ضمانت رد کولو فیصله اعلان کړه او لاړو. زه د فیصلې ډېر مایوس کړم. د یو وکیل په حیث به زه ووایم چې نن د پاکستان د انصاف نظام
بند انصاف ہے.
خوزنه قانون پهان او تزنګران وای چې د عمران خان د وکیلانو دلیل د دې سبب شول چې د درخواستونه رد شي. اسلام آباد کې د لاند رسپانډ عدالتي رپورټر ملک اسد چې د لومړی ورځ راځي د مقدمه په هر اوردنه کې ګډون کړی د مشال رادیو ته ویل،
اس میں جو زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ کہ جو دلائل دیے گئے تھے ڈیفنس کونسل کی جانب سے
د مقدمه کې تر ټولو زیاته تشویش خبره ده چې د صفایي د وکیلانو د دلایلو په بنیاد اسلام آباد های کورټ وویل چې دا یو قسم ته اعتراف جرم دی. وکیلان وکیلان د ضمانت په کیس کې خپل ټول پته نخ کرا کوي او هغه د ټرایل لپاره ساتي. دوی د ضمانت په کیس کې خپل هر څه کرا کړل. دا سرکاري چې په دې مقدمه کې د ستونزې ډېرې زیات شي،
ټرایل ہے اس میں ان کو بے شمار مشکلات جو ہیں وہ اٹھانی پڑ سکتی ہیں.
خو په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون کثیر د خبر سره اتفاق نه کوي. دا د یو سوال په ځواب کې مشال لري ته ویل،
د دوی قانوني پلی چې د دوی غدا ده چې دا جرم نه دی د وزیر اعظم د پاره. مثال سایفر چې دی ډی کلاسیفای کول دا د وزیر اعظم اختیار. د دوی ټول کیس پر دا بنیاد دی. نو ځکه دوی دا ارګومنټس دار بل کړی نو دوی خدای انکار نشي کولای چې سایفر د عمران خان سرونه او لا سایفر عمران خان استعمال کړی نه دی تر څو پوری اسټابلیشمنت نه غواړي عمران خان باندې سره وته. خو سپریم کورټ بیا ګورو چې سپریم کورټ په دې اکل څه چې دوی اپیل تر راسي د سپریم کورټ په دې اکل څه نظر ورکوي. کاشمیر امکان یې نشته البته ضمانت چې دی هغه اوس نه اوسونو د الیکشن زباد کېدلی سي.
یادونه وړ ده چې په اپریل 2022 کې د عمران خان د حکومت خلاف عدم اعتماد تحریک راتلو نه پس د تور لګولو چې دا یو بهرنی سازش دی او د حکومت امریکا په وینا ماتیږي. په دې لړ کې به د هغه وخت په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا رالیږل شوی یو خفیه مرسله یعنی سایفر حواله ورکوله او یو کاغذ به په جلسو کې په لاس کې نیولی ښکاره کولو. خلکو به داسې ګمان کوو چې دا هر څه په دې کاغذ کې لیکل شوي دي. د امریکا حکومت د عمران خان تورونه رد کړي دي. سرکاري راز د خپل سیاسي مقصدو د پر استعمالولو او ښکاره کولو په تور کې عمران خان په اډیاله جیل کې قید دی او د دې مقدمه اوریدنه هم په جیل کې دننه کیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د بر جنوبی وزیرستان ضلع د لده تحصیل میدان کلی اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې سرکاري سکولونه غیر فعال دي چې له وجې د ماشومانو زده کړې متاثره کیږي. دوی وایي باید حکومت په دې لړ کې عملي اقدامات وکړي او سکولونه فعال کړي، خو په سیمه کې چارواکي وایي د لده میدان کلی سرکاري سکولونو کې د استادانو غیر حاضري له وجې دا ستونزه جوړه شوې ده او په دې لړ کې د هغو استادانو خلاف به کاروایی کوي. نور حال اشتیاق مسجد ناورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل لادا میدون کلی اوسیدین کی ویائی چې د سیمې سرکاري سکولونا یې غیر فعال دی چې په وجه یې ماشومون د تعلیم حاصل کول نه بے برخه شوی دی. په دغې برعکس د لادا میدون کلی دوا اوسیدین کی مشال ریډیو ته ویائی.
د مون مامین الله دی د سب ډویژن تحصیل لادا وی سی ون یوت کونسلر. کچیر تاسو وکړه په وی سی ون میدان شې صرف ځکه چې مصر سلطانا او امن آباد چې کوم دی دایری صرف په میدان کې چې څوک روشي وکسي بار سکول نه دی اغه نن فنکشنل دی. په دغه باندې مو بذات خود د ډي سي سره خبره پکړی دو مانیټرینګ افسرونو سره مې پکړی چې بای ابودی هنزیو تا دو سکول نه جوړ شوی هندي خو ترنن ز پر مو په دې سټاف ونه لیدلی. لہذا څه وجہ دو چې تاسو مانیټرینګ هکاوه یو باوجود ها د سکول نه نن فنکشنل
د مونږ مشر خان دی زې میدان سره تعلق لرم. مشته د ایجوکیشن ډرا مسله دو چې مې سکول نه شډر دی خو دا غیر ابودی پیلا تا چې کوم بچون دی دا لایلو پر ګرځيږي هیڅ دایته د سکول سوالات مو وسر شو وای نه ده. به تعلیم استریږي مش کم اس کم 120 کورینه په ژمی باندې هنده لا ته پوت کیږي. دا نور چې کوم کاسان دی دړي خان ټانک د غزله تدریمي بچون بیاي د سکول د پوره چیرې ته د تعلیم څو سوالات مشتانه شته.
مشال ریډیو چې د لادا میدان کلی اوسیدین کې د سکولونو فعال کول غوښتنه د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد مخه تک شوا وای و ویل
میدان کلی کې کوم سکول نه دی کا ګرل دي کا بوایز دي هغه سکولونه نه مې کله ماته ملاوي شي ما پورونه بل پورونه د ډي سي میټینګ ډیسټریکټ سټیرنګ کمیټي میټینګ میکړه. ایجوکیشن افسر پکې میل فیمیل بڑا ناستو مانیټرینګ باندې پکې ناستو هغه پکې یو کوم واقعي دا سکولونه وغیرہ زره ورکړي دي او کنه هو پکې حاضری ورکړي دا مانیټرینګ باندې ګوري پکې دا هغه د ګوتی کیږي چې هیبیچوال وغیرہ زر دي هغه خلاف ترونه شو دي کوم عارفان غیر زر دي هغه خلاف ترونه کیږي غونه بو پلس ډیسپټیو اکشن بو هغه اگر سټیږي خپل کنسرن یو میډیا فیمیل
د سویلی وزیرستان لادا میدان کلی اوسیدین کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمې سرکاري سکولونو فعال کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، پاکستان کې د منصوبه بندۍ کمیشن چې سرکاري کمیشن دی، دوی د دینی مدرسو د نظم لپاره یو ډایریکټریټ جوړولو منظوري ورکړې او په دې لړ کې دوی وایي چې د تعلیم وفاقي وزارت سره مدرسې رجسټرډ شي. د کمیشن مرستیال مشر جانزیب خان په مشرۍ یو غونډه شوې او د دې لپاره 1.25 ارب روپۍ مختص شوي. دا به د دینی مدرسو په اړه ټول معلومات راغونډوي او په دې لړ کې به 14 سیمه ییز دفترونه هم جوړیږي. تفصیل شبیر جان راکړي.
دا پلاننګ مرکزی کمیشن اعلامی لمخه لا رجسٹر شو مدرسو سره به د منځو او ثانوي او تخنیکی زده کړو له بوډونو سره د الحاق پتر لاسه کولو کې مرسته وشي. د دوی زده کوونکو ته اجازه ورکړل شي چې د ثانوي او لړو ثانوي زده کړو او همدارنګ تخنیکی او مسلکی مضامین په معیاري امتحانونو کې برخه واخلي. خو پاکستان کې وفاق المدارس العربیه وایي چې دوی حکومت سره 2000 مراسه مذاکرات روان دي او تر سوچ د دوی دغه غوښتنې نوې منل شوی تر هغه د دوی خوشا اته زره مدرسې ځانونه حکومت سره نه رجسټرډ کوي. د یاد سازمان ویان مفتی سراج الدین مشال لیډو ته وایي
موږ ټولو مدرسو ته دا هدایت کړی دی چې تاسو به حکومت سره دا رجسټریشن نه کوئ تر څو پورې چې کوم زموږ جایز مطالبات دي، مثلا دا چې حکومت ته زموږ نصاب کې مداخلت نه کوي او زموږ چوټیانو کې زموږ مدارس اندرونی نظام کې به مداخلت نه لري، او بل چې کوم زموږ مشرف دور کې پابندی لګیدلې وه چې کوم فارن زموږ طلبه دي د هغوی ویزې مسله ده، کوم بهرني طلبه راځي د هغوی ته ویزه نه لګي، او زموږ بینکونه موږ ته اکاونټونه نه کولی د مدرسو په نوم باندې چې کوم کولاو شوي دي هغه ټول منجمد دي. که چېرته زموږ تاسو دا مطالبات منئ نو موږ به تاسو سره رجسټریشن وکړو. حکومت وایي چې تاسو اول رجسټریشن وکړئ نه پس به ستاسو مطالبات منو. موږ ورته دا څه خو نه شي کېدی، تاسو زموږ ړومبی مطالبات ومنئ نه پس موږ بیا رجسټریشن کوو.
دا خیبر پختونخوا نوخار ضلع حکیم آباد کې د حکومت سره یو رجسٹر شوی جامع یوسفیہ مدرسې مشر ډاکټر مفتی شوکت خاطک چې دا کوڑی حقانی مدرسې کې هم استاد دی وایي د رجسٹریشن د کوونکو ته هم او مدرسې ته هم ګټه وی، باید ټول مدرسې د حکومت سره ځان رجسٹر کړی دی.
د میټرک او د دولسم څورلسم شپړسم اې دی د ایکویلنسی اچ سی نه راخلی، نو جکله د خپل رجسٹریشن په هغه طریقې سره وشي نو ایکویلنسی د دې ضرورت نشته. د ګورنمنت کوي د تاسو ګرانټ ورکي بار دنیا ته تللو لپاره نور په مذهب کې نور مزید تحقیق کولو لپاره، نو هغه مراغات هم د اخستای شي، سکالرشپ اخستای شي، اډډ غنوي انټرنل خدای خپل یو سغلری او بار نه موستلی د موږ نو پاکستان کې څومره لوی لوی مدارس دي د محتممان دا فایلر هم نه دي. د دنیا او د پاکستان مرویجه قانون او دغه نه به خبره غندې یو نظام د چلیږي.
نوموړ جاته وی چې زیاتره دینی مدرسې زکه حکومت سره قانون نه رجسٹر کول غواړي چې دوی د حکومت عمل دخل د مدرسو په تعلیمي نصاب کې او د پنګو په کارولو کې نه مني. پاکستان کې زیاتره مدرسې د کال 1968 سوسایټي اکټ دلاندې رجسٹر شوی دي. د پلانینګ مرکزی کمیشن اعلامیه لمخې هغه مدرسې چې د رجسٹریشن شرایط نه پوره کوي په هیواد کې به د کار کولو څخه منع کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوا
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجه
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکه
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو
تاس مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پښتو او نورو سیمې د جوب په نصاب کې د شاملولو او په شخصي سکولونو کې د خودو او په دیلر کې تګلارې لپاره په مفکوره سیډنید مرکز کې غونډه شوې. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې د پېښور هایکورټ ټولو غیر سرکاري سکولونو ته امر کړی چې پښتو د سیمې د جوب په توګه په ټولو سکولونو کې د لازمي بدلون په توګه معرفي کړي. نور تفصیل له پېښوره وسیم سجاد راکوي چې له یو زده کوونکي سره د پښتو جوب په اړه خبرې کوي.
اسم خان، ته خوانځې پیژنې؟
نه جی.
پوهنتون درته معلوم دی؟ پوهنتون څه ته وایي؟
جی درته معلوم دی، پوهنتون چې په څه باندې پوه شي.
او روغتون څه ته وایي؟
روغتون چې روغ او صحتمند دی.
ته کوچنی پیژنې؟ کوچنی
نه.
ته دا ولې نه پیژنې؟ دا ټوله پښتو ده، ولې مسله څه ده چې تا ته نه دی یاد ده؟
نه مې دی اورېدلی. اسکول کې مونږ انګلیش وایو، پاغي کې لغه نشته، پښتو نشته. مونږ اردو وایو، مونږ اسلامیات هم وایو، مونږ سوشل سټڈی وایو او لغه وایو، میتس هم وایو، کمپیوټر هم وایو.
دا خبرې مې د 5م ټولګي د زده کوونکو محمد اسیم سره وکړې چې معلومه کړم چې نو موړې د خپلې مورنۍ ژبې په اړه څومره معلومات لري.
د پېښور هایکورټ دروانی میاش په 3 اونۍ کې حکم کړی و چې په پرایویټ یا غیر سرکاري سکولونو کې دی پښتو د لازمی مضمون په توګه وښودل شي. د یاد حکم د عملی جامع ورکولو لپاره د تګلارې ټاکلو په غرض په مفکوره څېړنیز مرکز پېښور کې د جمعې په ورځ غونډه وشوه. د غونډې مشري کوونکي او د مفکورې مشر حیات روغانی مشال ریډیو ته وویل
چې موږ څنګه د کمی 15 جبې چې مخکې په اېټ کې راغلي په 2012 کې چې دغه درس او تدریس کې نه کړی شي، او چې کومې نورې جبې دي چې په دې پسې دي هغه تیار دي چې هغه په لومړي دغه باندې موږ سره ګجرو ژبه ده، غوري ده، توروالی ده، کلاشا ده، شینا ده، ارملی ده، نمونږ وو چې دغه ژبو هغه د تعلیمي زده کړو برخه شي. دویم د کوم چې د مورنو ژبو لپاره کوم اتارټي په 2012 کې د یو اعلان جوړ شوی ده، د هغې د ملکیت لویه مسله ده، د هغې پته نه لګي چې هغه چا انډر ده. نو په هغې باندې مونږ وزیر اعلی صاحب ته یو خط لیکو او بیا پر روان میټینګ کې باغې باندې جاجا خلوچې سو شو.
د حیات روغانی په خبره په 10 دسمبر 2022 باندې دوی د مورنو ژبو د پاسون لپاره پیل کړو او د خیبر پښتونخوا نه د 12 ژبو وینکو په یاد پاسون کې شرکت کړو. د جمعې په ورځ په غونډه کې د شرکت کوونکو په خبره خیبر پښتونخوا د ژبو په لحاظ ډیره زرخیزه ده او ځینې ژبې د حکومت لخوا د توجه نه ورکولو او په نصاب کې نه شاملېدو له امله د ختمېدو سره مخ دي. مفکورې ته غونډې له ورغلي محمد زمان ساگر مشال ریډیو ته وویل
کې په صبح کې ټوټل 10 ژبې ویل کېږي دې ټیم سره، او دې کې 14 ژبې په چترال کې دي او نور په سوات او په دې نورو سیمو کې دا ژبې ویل کېږي. کم ژبه چې په کور کې ویل وای خپل مور او پلار سره یارونو خویندو سره، نو هغه کې هغه زده کړه چې کم دی نو په اسانۍ کولی شي. نو دا خو ډېر ضروري کار هغه دی او په دنیا کې دا ویل کېږي. دا خو دا یو څه نوې خبره نه زموږ د عمل دپاره پکار ده چې دا وشي.
یاد لري په کال 2020 کې د هغه وخت صوبایي حکومت پښتو په سکولونو کې به طور لازمي مضمون خودلو بیل پاس کړی و. د هغه وخت د پلان مطابق ویل شوی و چې په ټول پښتون میشته سیمو کې به په سکولونو کې به د کال 2012-13 دورې څخه د اول نه تر شپږم ټولګي پورې پښتو د لازمي مضمون په توګه معرفي شي. خو مفکورې ته ورغلي ژبپوهانو په خبره وروستو په یاد قانون عمل درآمد ونه کړل شو، خو اوس دوی هیله مند دي چې د عدالت امر به پر ځای کړل شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې وردو. خوست د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ په درکې سیمه کې د امن کلتوري ماخام تر سرلیک لاندې مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې تابعیا کوونکو وویل د دې مشاعرې مخه د امن ژوند خپل کلتور او د هیواد له پرمختګ سره د خوستوالو د مینې په ډاګه کولو. د دوی په وینا دا مشاعره دویم ځل دی چې د خوست او یو شمېر نور ولایتونو د شاعرانو په ګډون جوړیږي. تیر کال همدا مشاعره د درګۍ د درکی د تاریخي ډندو په ځای جوړه شوې و. نور حال د نجیب الله الوخیل پر راپور کې او روچې د خوستي ځوان حمید اندیال په ترنوم سره پیلېږي.
تر سوچتا پس گندلې نسم نانا زبتر هغه پور غلې نسم نانا زبتر هغه پور
د اکتوبر په 28مه د خوست د تڼیو اړوند د درګي تاریخي سیمه د یادې ولسوالۍ د خاروالۍ په بلنه د امن کلتوري ماخام په نوم د لسګونو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د وی آزاد مشاعرې قربانه وه. د تڼیو خاروال عثمان حیدر مشال رډي تو ویل
موږ امن کلتوري ماخام چې پیغام یو میسج خلکو ته موږ دا ورکو الحمدللہ په سیمه منطقه کې امن امنیت ته هیڅ ویر او ډار نشته، او تر څنګ د سیمه منطقه کلتور د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د سیمه منطقه کلتور نور ولسونو ته وړاندې کوو، نندرې ته وړاندې کوو چې تاسو شاید حال یې هغه کلتوري شان چې موږ دلته خې دی لاګه تیر د ساتو او دولن ټیم دی پنادو هیڅ رسان کې هغه کلتوري خوړه موږ په خکړې دی لکه مې ورجې چې په ډنډکی مشورې دی ماسته ګډلې.
د امن کلتوري ماخوم ته د خوست د بیلابی روسی مسربېره د پکتیا پکتیکا او لوګر ولایتونو یو شمېر رون اندي او شاعران هم ورغلي ول چې دا ډول راټولیدنې د خلکو د لرغونی کلتور او یووالي ښکارندوی یو بللې. د پکتیا یو تن شاعر بابرزه او سروي
یو نخان دی یو سمبول دی تر څو په افغانستان کې یاد افغانستان په خلکو کې مینه ده یووالي دی بازو که خلک دی او دغه شان دغه رقم ته محفلونه دغه شان ماخامونه دا نړۍ ته ثابتوي چې مونږ په خپل منځونو کې یووالي لرو مینه لرو او اتفاق.
د خوست د درګي په تاریخي سیمه کې ځینو شاعرانو د دې سیمې ځینې پخوانۍ لنډۍ وړاندې کړې چې د حاضرینو لپاره ډېرې په زړه پورې وې. د یادې سیمې یو شاعر ملا منصور منلی دا لنډۍ وړاندې کړې.
مرګیا اوخلا ژړې اوخلا د خړ درګي شملې چلکې سلطنه شینا او د چیرخانې کڑکی تروشا پکول د روخلا مو پنسای ته جګلینا او مو ته خیر
پکول رورا
یاد دیوی لوی پکتیاو په ځانګړي ډول د خوست په بیلابیلو سیمو او قومونو کې شپنی بندارونه، مشاعره، د لغات و مقابله، اوږده نکلونه او نورې تفریحي برنامې له لسګونو کلونو راهیسې دود دي او په یو څه نوي بڼه د هماغو مجلسونو او بندارونو تسلسل اوس هم روان دی.
د مشال ریډیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.